صلح و شوراهای علمای ولایات در خصوص مدیریت روسای آتش‌بس و تامین امنیت بهتر روسای عید سعید قربان صحبت کرده است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو دای او سات خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر غنی له طالبانو سره درې میاشتنې مشروط اوربند اعلان کړی چې سر له نن پیلېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې هرکلی کړی دی او دا هم اورئ په دې خپرونه کې چې د کابل یو شمېر استازي د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند له مشروط اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. او د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او پر طالبانو غږ کوي چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. هغه ویلي تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري د افغان حکومت له دې ابتکاره ملاتړ کوي. مایک پومپیو همدارس ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغانستان د حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه هم واخلي. اخوا د ناټو سازمان سرمنشي ین ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلي چې طالبان هڅوي څو افغانان په درناوي اوربند مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري نه هیشتمه با په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر دریو میاشتو پورې اوربند وي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویل هدف د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دی، خو دا معنا نه ورکوي چې د جمهوری ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرایي رئیس په داسې حال کې په شفاف ټاکنو ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کولو سره یو شمېر معترضانو مظاهرې پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه په خپل سر تړلي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د کالیزې په مناسبت په دې ورځ نیولې وه. تر دې مخکې افغانستان دوه وار له فلسطین ماته خوړلې ده او یو وار ورسره مساوي شوی دی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران پرون ماښام خلکو ته د صدر اعظم په توګه لومړنۍ وینا وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے.
دوی تر څو چې امن رانشي په دې هیواد کې خوشحالي ناراضي. د بهرني سیاست په اړه باید ویم چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي. ټولو یې ماته زنګ راوه او له هغوی مننه کوم. موږ به له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو. عمران خان د جمعې پر ورځ د پاکستان د پارلمان د غړیو لخوا د صدراعظم په توګه انتخاب شو. هغه له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ترڅنګ ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او د اداري فساد پر وړاندې به هم جدي مبارزه پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن وشتونکو میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پر شا تمبولو په دې اړه به وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي چې په خبره ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نه اتیا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. دا کسان له اویا کلونو را په دې خوا چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یو ځای کېدو دا درې ورځنۍ مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومګانګ کې ترسره شي. شمالي او جنوبي کوریا د 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې جګړې له یو بل جلا کړل او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه وکړه چې د اړیکو د ښوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر له طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اور بند اعلان کړی دی خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلام نمایند آتش بس را اعلان بکند.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي که طالبان درک لري او غواړي چې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي نو اوربند ومني.
چیرته د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي منطق څومره موجود وي حتما دوی به هم اوربند اعلان کوي.
په ولسی سطح هم د سولې لپاره هلې ځلې او غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. له هرات نه د معلولینو د سولې حرکت پرون قندهار ته ورسېد.
لار ته چې مونږ راغلي د خلکو سره ټول مصاحبې مونږ سره کړي دي ټول د یوه رغ په یوه نره رغ کوي چې جنګ مونږ نه غواړو سوله غواړو.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو سره ډېرې ښې اړیکې ولري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان له مخې له نن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد پورې میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت مراسمو کې وینا وکړه او له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون هم د ولسمشر غنی له دې اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ د دې ډلې مشر ملا هبت الله په یو اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی څرګند کړ. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنې اوربند اعلان کړ. ښاغلی غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
بار دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفه ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او
آتش بس را اعلان وکړي.
ښاغلی غنی وویل لتیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخو د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو 10 کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوه اصلي ښکېلو خواو افغان حکومت او طالبانو اوربند نو اعلان کړی، خو د تیر اختر په درې ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنگ پیل کړ او له شمال تر جنوب په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل. په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا درامېسته شوې او امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها هم مراد کنن آتش بس.
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو، خو کې مراد نکړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي. خو په عین حال کله دی وطن او د ملي والي د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیراتلونکو ضمانې وي.
ضمانې آینده بهتري کشور ما خاط بود.
که هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړي، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړي. د دې ډلې مشر مولا هبت الله خونزاده د شنبې پورس په یو اعلامیه کې د اوربند منلو یا نه منلو په اړه څه نه دی ویلي، خو له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار کړي. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی خو چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غني پرون په کابل کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ویلی. متحده ایالاتو او ناټو د دې اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې اړه مختلف نظرونه لري، خو له هغې مخکې د ارګ لخوا خپره شوی اعلامیه ځینې جزئیات در سره شریکو چې تیره شپه خبره شوې ده. ولسمشر غني تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان له مختلفو بلکې له څلور دیرشو ولایتونو له امنیه قمندانانو، والیانو او د ملي اردو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې ولسمشر د اوربند په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي دي او د غراس په دې غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا، د ملي امنیت د شورا او د سولې د شورا غړو هم ګډون درلود. د اوربند او سولې پروسې په اړه جمهور رئیس د نوښت هرکلی شوی دی او د ولایتونو مقاماتو ډاډ ورکړی چې د اوربند مدیریت په اړه به بشپړ چمتووالی ولري. ولسمشر بیا په عین حال کې د دوی د خبرو له اورېدو وروسته د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو چې طالبانو اوربند ته مثبت ځواب نه وي ویلی، د پخوا په څیر د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د افغانانو غوښتنې ته په درناوي اوربند اعلان کړي. له دې ډلې افغان کارپوه سید انتظار خادم پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ خنډ موجود نه دی او طالبانو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. سیف الله ستانکزي له ښاغلي خادم سره خبرې کړې او لومړی د افغان ولسمشر غني لخوا د اوربند اعلان پړه د هغه تحلیل غوښته.
سوری نه مخکې د مذاکرات مرحله دغه داسې یو مرحله وي چې په دې کې دواړه طرفونه د قدرت نمایش کوي. ولسمشر غني خپل عظمت وښود او د یو مشروع حاکم نظام په حیث باندې لومړی قدم پورته کړ او بالاخره طالبانو ته د اوربند یو طرفه اوربند وړاندیز وکړ. ولی زموږ بیان وکړي چې چې طالبانو پر رهبرۍ کې حکمت موجود وي، د طالبانو پر رهبرۍ کې د منطق څومره موجود وي، حتماً دوی به هم دوربان اعلان کوي، ځکه دا اصلا د افغانستان د حکومت خبر نه ده، دا اصلا د افغانستان د خلکو خبره ده. اوربان کې خلک آرام دي، دوه درې ورځې دوی په آرام باندې ژوند کوي، نو دغه غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. فکر کوم چې طالبانو به هم دغه سوت اعلان کوي، ولې تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی، اوس شیبې شیبې شمارم چې دغه سوت اعلان
د طالبانو په ادرس باندې څه وخت مخکې په رسنیو کې ویل شول چې د دوی د اوربان مسله به د هیبت الله لخوا مطرح کیږي او هغه به پریکړه کوي، خو هغه پرون اعلامیه ورکړله د اوربان مسله مطرح نه کړه، فقط د امریکا سره د خبرو په اړه باندې څرګندونې وکړي. څه فکر کوي چې هغه واقعیا هم دغه دریسه دوام ورکوي که اوس به دریس بدلی اوربان به کوي؟
دوه درې وضاحتونه. یو دا چې طالبان وایي چې موږ په لومړي اوربان کې خپل اعتماد په نفس باندې وښود، تصویر چې ښاغلي برمک یو عادي طالب سره تصویر وایسته په ټویټر کې وښود، نو ویل چې دا د اوس هم موږ هماغسې ضرورتمند یو، موږ هماغسې په ځان باندې اعتماد لرو، نو دویم ځل اوربان ته ضرورت نشته دی. دویم مسله دا وه چې موږ د طالبانو په رهبرۍ کې د توحید مسله مطرح کوله، هلته ملا رسول هم اعلان وکړه، او د خودې خوا ته طالبانو مختلفو ډلو اعلان وکړ چې څنګه چې ملا هیبت الله اعلان کړی چې اوربان به وي، ډلې به نه وي، تشدد به نه وي، دا د موږ هغه په ثبوت باندې ورسوله، نو دویم ځل اوربان ته ضرورت شوی دی. ولې دغه سیاسي دریځ دی د طالبانو، اخلاقي دریځ او یا هم عقیدتي دریځ چې د افغانستان د جبهې تر شا یو تر ټولو مهم دلیل په دلیل بلل کېږي، په اخترونو کې عموما د محمد صلی الله علیه وسلم له وخت نه دی خواته حتی مختلفو جګمارو ډلو اوربان کړی دی، نو که چېرته عقیدتي مسله وي، ملا هیبت الله به دغه ارزښت په احترام باندې قایلېږي او بالاخره د اوربان اعلان به کوي. کله کله تاسو د ملا هیبت الله خبره کوئ چې د اوربان خبره نه ده کړې، هغې راته کړې نه ده، نو په دې خاطر باندې موږ توقع کوو چې حد اقل بله اعلامیه ورکړي او اوربان اعلان.
ښاغلی خادم، ولسمشر غني دغه د درې میاشتنی اوربان اعلان که په طالبان باندې هم فشارونه شته، هلته خبرې کړي دي په قطر کې او په ازبکستان کې هم له چارواکو سره دوی خبرې کړي دي، څه فکر کوي تر څومره ممکنه ښکاري دا د سولې خبرې؟
د ټولو موجهو دلایلو او منطق په بنیاد باندې خبره کوم چې هیڅ شی په اوسنۍ سیاسي زمان کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخه خنډ نشي کېدلی. دا درسته چې کېدای شي د عجایب ملک دی چې ملا هیبت الله به شاید اعلان وکړي چې موږ اوربان نه کوو، ولې دا به د ټولو موازینو اخلاقي او دیني او عقیدتي موازینو خلاف مسله وي. هلته په اندونیزیا کې مسله د قطر د دفتر راپورته کېدل، د ټرمپ او د رافایل بحث، په عین وخت کې د ایل ایس ویلس بحث، د برسل کانفرنس، د اسلامي هیوادونو کانفرنس، دا ټول هغه مختلفې نقطې دي چې راوړل شوي دي او یو ګلورین تصویر جوړ کړی دی هغه هم د سولې.
د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط درې میاشتنی اوربند او دا چې طالبان باید ورته څه ډول ځواب ووایي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه سید انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. کلیوی خوا په سیاسي ډګر کې او په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي. له طالبانو سره د خبرو پروګرام پیل شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي، او د غراس ولسمشر غني اوربند هم اعلان کړی دی. د داخل نه بیا ولسی حرکتونه د اوربند په غوښتنه هم هغه شان ټینګار کوي. د هرات له ولایت د معلولانو د سولې ولسی حرکت پیل شوی دی، پرون قندهار ته ورسید او ټاکل شوی چې دوی تر کابل د خپل ویلچرونو په واسطه سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی د دې حرکت له مسؤلانو سره غږیدلې او په اړه یې راپور لري.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابل به شاوخوا زر کیلومتره پلی یا د ویلچر په وسیله مزل وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبې په ورځ د کندهار په جړې ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او وروژنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
چې موږ راغلي تر فراه ونیسې، بیا تر نیمروز ساحې وتلی وو، بیا د ریل منده وتلی وو،
په ښار روان یو نو وس دغه د کندهار ولایت تر رستلی مر د لار ته چې مر راغلی د خلکو سره ټول مصايب مون سره کړی دی ټول د یو رغ یو نار رغ کې چې جنگ مر نه واړو سوله واړو
د دغه کاروان یو بلغړی محمود لازادی راډیو ته وویل چې له یو شمیر مالیلون سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښیي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستلی سوي او سوله غواړي.
ما خواستیم که ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان د روان کال د ثور په میاشت کې د اته هلمندي ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای سول. دغه کاروان له 100 کیلومتره ډیر پلی مزل وکړ او لا ته شروع وروسته د غبرګولي پاته وشته مقابل ته ورسېدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه به وورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندویو روغتیایي ډلو خوندیتوب ته د جګړې د ښکېلو اړخونو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپانلی کې افغانستان د روغتیایي کارکونکو لپاره اوس هم د نړۍ د دریو ډیرو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی او په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پراخیدل ډیر وخت د دې باعث کیږي چې ملکی وګړو ته د مرستو د رسولو مهمه چاره له خنډ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي ملګری ملتونه د روغتیایي ډلو د خوندیتوب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې مرستندویو ټولنو غزنی ښار ته چې د څو ورځو لپاره د طالبانو په محاصره کې وو د مرستو رسول پیل کړي دي. ویل کیږي چې د غزنی روغتونونه د جګړې په ټپیانو ډک دي او په دې ښار کې برېښنا او نور خدمات نشته. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي چې د افغانستان د خلکو پر روانو دردونو سربیره سږ کال وچکالی هم د دې هیواد له دریو دوه برخه سیمې ځپلې دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي د افغانستان له 2 میلیونه زیات وګړي ښایي د دې وچکالۍ له کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د دې ارقامو له مخې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو خلک به تر ټولو زیات زیان وویني چې په دې ترڅ کې له 2 ولایتونو څخه له 20,000 زیات خلک لا د مخه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي روزونکي وژل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. امریکایي افسر جوزف ماسل چې د امریکایي سلاکارانو د لوا په تشکیل کې اوس افغانستان ته استول شوی وو د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیری لخوا چې د روزنه ورکوله په ډزو ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دا لوا د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د روان کال په پیل کې افغانستان ته استول شوی او د ورځپاڼې په وینا دنده یې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو روزنه وه. د امریکا د پوځ چارواکي وایي ماسیل د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د امریکا د پوځ ویاند ویلي په دې حمله کې 2 نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. واشنگټن پوست لیکي د دې سرتیري وژل کېده به د پنټاګون هغه پلان چې له نوې ستراتیژۍ سره سم غواړي امریکایي پوځیان د متعارفو سلاکارانو په توګه له افغان ځواکونو سره په نږدې ساحو کې په دنده وګماري له نویو مخالفتونو سره مخامخ کړي. واشنگټن پوست لیکي چې افغان او امریکایي پوځیانو پخوا هم په ګډه ګزمې او عملیات کول خو وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر د پخواني ولسمشر براک اوباما ادارې راکم کړ نو د دوی ګډ عملیات هم راکم شول.
تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یوه برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزوري عمل کوي. خو د کابل امنیت قومندانې وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانی که صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
د وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دي چې مخام به بیرته کورونه تسانه شي، ځکه د افغانستان او په ځنګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند نه لري. هغه پلان مالوس وکړي نه شو پلان د کچيري په عملی شکل سره پلیسي، خو په عملی شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي. دلته په
د خغلی بشردوست په خبره د امنیتی بنسټونو پر رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. د پداسې حال کې چې د یک شنبې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خود تیر چهار شنبه پرس په کابل کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حمله له کابله څلور دشتنه وژل شو او لکتر لګ شپک 50 تنه ټپيان شو. له دغه حمله و ورځ وروسته یو شمیر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمیر درې تنه و خود د کابل خار د 15 می امنیتی حوزې اړوند له یو نیمه جوړ شوی ودانې نه د ملي امنیت د خونې او روزنې او مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه ونی وړاندې هم 15 توغندي د 15 می امنیتی حوزې په مربوطاتو ولګیدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتی مسولین په دغه ولایت کې ګواخونه منی خو ټینګار کوي چې د امنیتی پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتی وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې پورې ازادي راډیو ته ویل: دریم امنیتی کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتی کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتی درازمدت نمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتیږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتی وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن راتک مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیت تونو ته زمینه برابره کړي. د وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان خلکو ته په لومړنۍ وینا کې ویل چې له ګاونډیانو سره خپل اړیکې خې کوي. عمران پرون ملت ته خپل لومړۍ وینا وکړه. هغه د فساد دوره کولو د اقتصادي پرمختګ او د بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. صفی الله ستانکزی پی راپور لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وای لخپل گاونډي هیوادونو سره به اړیکی خېکړي. عمران خان چې ګوندې د جولای 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او د جمعې پورز د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، خلکو ته په لومړنۍ وینا کې دا خبره یاد کړه. د عمران خان خبرې په ژوندۍ توګه له ټلویزیون خبرې دي او ټینګار یې وکړ چې لخپل گاونډي هیوادونو سره د ثبات درامنځته کولو په خاطر اړیکی خېکوي.
مېره ساره جته به پاکستان کې همسایه ان سبسه بری بات وې.
ټول گاونډي هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړي، ټول ماته زنګ واه او له غوي مننه کوم. موږ به له گاونډي هیوادونو سره اړیکی خېکړو. پاکستان امن ته اړتیا لري. بیا هم وایم تر څو چې امن را نشي له شتستونځو نشو وتله. نو زما هڅه به دا وي چې له ټول گاونډي سره ته ټولو ښې اړیکې ولرو.
ماری پوری کوشش هوگی کی هم سارے همزاوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں.
عمران خان د کوم مشخص گاونډي نوم وانه خست خو د جولای په شپږشتمه یو ورځ وروسته له هغه چې ګوند د پارلماني ټاکنو اکثری څوکۍ وګټلې د افغانستان په اړه وغږید او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره به پوره هڅه کوي. د عمران خان بیگانه خبرې هم د تیر وار په څیر تر ډیره د پاکستان په کورنیو مسایلو له غیر له اقتصادي ستونزو فساد او قرضداري متمرکز وي. هغه ویل د پاکستان قرضداري تر 28 تریلیون روپیو شته باندې 228 میلیارډ ډالر کیږي او وخت ده.
کبي بي اتنه مشکل معاشي حالات نه دي جو آج
هیڅ وخت مداسي مالی وازه نه خرابه. نن د پاکستان قرضه 28 تریلیون روپی ده. دا قرضه لس کال مخکې 6 تریلیون روپی و. د دې په پوره حساب درکو چې دا پیسې چیرته لاړې، کوم دومره پور اخیستې او مصرف شوی چیرته تللی، دا به مو بل کار وچ کوو به.
تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے.
عمران خان ویل دی بیوزلو خلکو د ژوند د سطح د لوړولو هڅه کوي او د پاکستان مالی ذخیره بزیاتوي. هغه دا هم ویل چې په لومړی ګام کې به د پاکستان په صدارت پورې مربوط زرهی موټر لیلاموي او پیسې به حکومت ته سپاري. عمران خان داسې وخت د خبري وکړي چې د هغه د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو توند انتقاد وکړ او د بل مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم د عمران خان په ځینو په نیو دریزونو او سیاستونو کلک انتقاد وکړ.
د سفیو لاستان اگزی پراپور کې مو وردل چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې ده چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره به ارتباطات ښه کړي. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربن له اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوی پای ته ورسیده. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وی هیواد هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهات یا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره و له خپلو خپلوانو سره اویا کاله وروسته د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیسو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد سایمان صاحب تورن محمد حسین ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کال کېږي چې د تقاعد حقوق پاتې دي. دا وایي اسناد بشپړ دي او ډېرې هلې ځلې کړي خو کارونه مخ ته نه ځي. دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړه. لومړی به د متقاعد محمد حسین او ورپسې به د تقاعد د ریاست د مسؤلینو څرګندونې واوري.
د انصاف پلټکه
رور نوم دې څه دی؟
نوم مې حاجی محمد حسین دی صاحب، د نګار ولایت اوسیدونکی یم صاحب.
کومه ستونزه چې ته ورسره مخې هغه ووایا؟
زه صاحب مخې د نګار مخدره موادو کې اومه د موبایل ډرګ ټیم کې ما کار کوم صاحب. د برتانیانو د خانه صاحب تربیشي او دلته ما هیڅ هم صاحب او وسه په کور کې ناسې ما دوه کال کېږي د شپږ نوې کال د ونوې کال ما ماشه په نه غته کله چې خزینه تقاوت اعظم هغه صاحب ما رالیږي باختر بانک ته. باختر بانک ته چې راځم هغه ما ته وایي چې نه دی راغلی چې بیا لاړشم خزینه تقاوت ته. ما ته وایي ما صاحب والا شوی دی نن یې پوښتنه وکړه سبا یې پوښتنه وکړه. والا صاحب نور په دې زینو باندې صاحب په دې ختلو باندې صاحب نور زموږ ستړي یاستو. هم زما هم تال باندې صاحب ډېر منصبداران چې په ننګرهار کې صاحب بې سرنوشته پراته دي او صاحب نه څوک معاش ورکوي. موږ خو صاحب خدمت کړی دی، هم ترې کړی دی، په دې وطن کې کار کړی دی، خیانت هم نه دی کړی، جنایت هم نه دی کړی دی، وطن ته وفادار وو یو به ټول عمر سره.
ته چې د تقاعد ریاست ته ځې، د دې ریاست مسؤلین څه وایي او د بانک مسؤلین څه وایي؟
اوس بانک د چرازم بانک والا راته وایي چې وروره کومه ده چې راغلی دی بانک والا هم صاحب نور ستړي دي زمونږ نه. زما همدا صاحب ډېر منصبداران دي چې بانک ته ځي، اولته صاحب چې کمپیوټر ورته خلاصې اکاونټ ګوري وایي چې نه دی راغلی، ما بېرته لاړ شو ښځینه تقاعد ته وایي چې وروره مونږ حواله کړی دی. نو دا اوس مشکل مونږ نه پوهېږو چې په دې لاره کښې دی، په داخل د بانک کښې دی، په ښځینه تقاعد کښې دی صاحب. موږ پخوا خو به صاحب مالي و، مالي هغه دی، مالي صاحب را روان دی، معاش زمونږ را وړلو، اوس به صاحب چا نه غواړو.
څو کاله کېږي چې تقاعد یې او د کومو کلونو حقوق دې اخیستي او د کومو پاتې دي؟
صاحب زه په 1968 کال کښې تقاعد شوی یم صاحب، او دغه دوه کاله کېږي چې زما معاش پاتې دی. پخوا ما صاحب 3000 افغانۍ معاش اخیسته، په مرور د زمان سره ډاکټر صاحب اشرف غني کوم فرمان صادر کړې، په هغې صاحب زمونږ دا کم معاشونه والا چې دو معاشونه زیات شو. 2 کاله مې صاحب په پولیسو کښې خدمت کړی دی صاحب. مواد مخدر کښې
کال کښې څومره تقاعد اخلی؟
په 95 کال کښې صاحب 15000 راته راکړلې، او په مرور د زمان سره ابل ورځې راته وویلې چې تا ته 40000 روپۍ حواله شوي دي صاحب. نو لا تر اوسه هم لیدلی نه دي صاحب. نو د ښځینه تقاعد دخوانه خو صاحب داسې یو دغه راته راکړل شو، سیګنال راته راکړل شو چې تاسو ته 40000 روپۍ د کار حواله شوي دي.
دا چې تنخواه دې ځنډېدلې، ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند دی صاحب لس خبرنګار صاحب لس کسه کور دی، قسم په خدای په یوه کوټه کښې ژوند کوو. د ننګرهار ګرمۍ، د ننګرهار اقتصاد، د ننګرهار کار روزګار صاحب دغه تاسو ته ښه معلومه ده صاحب چې قسم په خدای صاحب چې د واړه اختر نه را دې خوا ته معاش 4000 کلدارې کار کړی دی. معاش دې نه یې، درک دې نه یې، کوم بل چارواکي او زورواکي سره نه یې صاحب. مونږ قانوني خلک یو، مونږ خو صاحب تحصیل کرده خلک یو، تحصیل هم کړی دی، وطن کښې هم خدمت کړی دی، هینه هم پرې کړی دی صاحب. زمونږ به څنګه وجدان ومني چې مونږ یو چا ته خیانت یا دې خاورې ته خیانت وکړو؟ مونږ به صاحب د کوم مدرک نه واړه واړه بچي نه صاحب ولاړ لس کسه کور یاسو صاحب.
اوس څه غواړې؟
زمونږ صاحب غوښتنه دا ده چې دغه دولت دې مونږ ته یو کار یو وظیفه پیدا کړي صاحب. تقاعد په هکله کښې غوښتنه صاحب دا ده چې زمونږ حقوق خو دې صاحب په وخت سره را کړي. دغه دویم کال دی، زمونږ فکر نه کوي چې ته بچي ښځه لرې زه نه لرم، زه بچي خورم چې ته یې خورې او زه دې نه خورم، زما حق نه شته در سره. ولې زمونږ حق خو صاحب مرو زمان سره نه کوي؟ دا ده صاحب د اوه نویم کال دویم روبه صاحب شروع ده، مونږ ته څوک چا لا تر اوسه چی نه دی کړی صاحب.
ستا مشکل به د مربوطو ادارې مسؤلینو ته ورسوو.
ډېره مننه صاحب. السلام علیکم.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د محاسباتو او تادیاتو له رئیس ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریکه کړه. منتظر صاحب، که ووایي چې د 1396 او 90 کلونو د تقاعد پروسه څنګه مخته ځي، آیا ټولو متقاعدینو ته حقوق ورکړل شوي؟
دا خو په مجموع کښې وروره مونږ چې 89 کال تقریب په مجموع کښې ټول متقاعدین اکثریت خلاص کړل، یو څو داسې نفر نه دي راغلي، هغه لا دا مشکل ده. او د 90 کال هم مونږ اکثریت خلاص کړي دي. ما یو څه تعداد پاس تخصیص هم درلودل، کله تخصیص را شي وروره مونږ تقریبا اوس 15000 نفر پاس پېرم ته راغلي. دغه شه را شي مکمل ولېږو اوس ته شاید دغه شته چې تاسو خبر شو انشاءالله تر سېشنبې چهارشنبې مونږ ته تخصیص
منتظر صاحب. دغه ورور وایي چې کار یې د تقاعد په ریاست کښې خلاص دی، خو دغه ریاست مې بانک ته لېږي او بانک راته وایي چې مونږ سره دې نوم نشته.
دغه ورور چې مشکلات لري چې زمونږ ته دی وایي چې ورور دا مولشا شو دا شپږ نه دي اخېستي، دغه ته راولې ده اوس امکان نه لري چې دی نهتر خپله نوم راغلی کوم مشکل دی بایومتریک یا کوم مسله یا نسې ملاته بانک ته به لېږل
منتظر صاحب، دا تخصیص به کله راځي؟
زه فکر کوم ګمان اغلط ما دغه فکر ده چې دا معتل تخصیص ده. اکثر دوستان ځي چې ګورو تیار هغه دی ورور ته تخصیص ده، تیار خلاص ده، جول ده، هغه سوی ده، نو تا تخصیص دی معتل تخصیص ده. زه غوښته چې انشاءالله ته ستاسو دغه سېشنبې چهارشنبې ته څه لږ څه انشاءالله موږ پیسې حسابو ته لېږو. ته دغه سېشنبې چهارشنبې حساب ورته کرایم چې هلته کوم بل اول تخنیکي هغه راسه کولی شي مونږ خدمت.
که ده ته کومه ستونزه پېښه شي او تاسې ته مراجعه وکړي، همکاري به ورسره وکړئ؟
دواړو سترګو راسه، دوه منزل کښې د خلص منتظر ده، دغه شوبې ته راسه، که چا
جواب در نه کوچه ګوند به خپل سر نه ته ته ملامت.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د ننګرهار ولایت د پولیسو یو متقاعد افسر محمد حسین شکایت درلود چې د ورستیو دوو کلونو د تقاعد تنخواه پاتې ده، او د تقاعد ریاست د محاسباتو رئیس ګل محمد منتظر وویل چې دغه ستونزه به په راتلونکو څو اونیو کې په بشپړه توګه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې اوسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو په وړاندې کولو سره د دې نن ورځې د رکوسوی عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو رکوسو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله، السلام علیکم. زه صاحب شاه خان شخینی هم دې سره ایوان ملنګ څخه. موږ سره یو ماشومه ده، درې کاله عمر لري. دا ورکه شوه ده د دې میاشتې کېږي چې موږ سره ده. موږ سره په دې شمېره سلسي جدو غړي کوانی سي کې چاوي شنې جمې پتان دي، شنې سترګې دي. موږ سره کولی شي چړي کوانی سي 0 9 9 3 5 5. د درې کاله کېږي چې موږ سره دا وزې پاتې سن ویس پاتې نه ملومېږي. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږه ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام نشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم. موږ چې نه دی رسولي خپله مرزاده د پښه مریه ده. نو دا هغه 1 کال 8 کاله کېږي د یو سماوارچي سره و. اوه دا سماوارچي دا سماوارې پرېښودي، اوس خپل په کور کې ورسره دی. د غویو او د واښو و شپې چې و د شاندې دي دغه سره ورسره دی. هر مسلمان معلومات غواړي په داسې مهرانې ما ته زنګ ووایي، زه به معلومات ورکړم. 0 1 0 3 2 2 5 4 9. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملچار دی. نو زه د کرزي دریم کال وو چې د کوره څخه پښته راوتلی وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یم ټوله ورک شوې. په هغه وخت په کې کډو بار ډېر وو. نو زه اوس غواړم زما څخه قریبان ټوله ورک شي. نو د هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما قریبان زما اواز اوري یا یو بل ځای یې. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ وي یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري، ما دې په دغه شمېره زنګ زما ټېلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو دا زما ټېلیفون شمېره ده. د دې راډیو څخه ډېره ډېره مننه. زه کوم چې تاسو موږ پیغامونه نشري. د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام، السلام علیکم. زه آزادی راډیو او ریډن کو کار کوم. که تاسو سلام نه ني ګل احترامات زایما. زه سیف خان دی کابل دی. څو ورځې سالې نه زنګ واخلې دلته ورک عزیز د منګا سره فضل احمد نمیږي. لګا ساتي تکلیف هم لري. بس کده چا خپلوان یو یا د چا کلیوالي. بس موږ د پتو خوش مارو زنګ وهي. او غن شماره د 0 1 0 5 9 8 8 14. او ریبا شماره د 0 1 5 5 2 2 3 0. په دې چاخ په لوانی موږ سره دې په دغه شنه روانې زنګ وای.
بلیا، السلام علیکم. مې تاسو ته ځکه چې نن ولای تاسو ته پیغام پیژم. په هلمند ولایت کې یو ورسو عزیز چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی دا ماکی په نامه دی. د فراه ولایت د خلک سپې د ولسوالۍ وسیزن کې دی. خو د کورونې د دانو سره مشتر ورځ د دې شو ولسوالۍ خاطر وساري کچېری اړیو معلومات واړي. نو تاسو په دا شمال ماته ځنګ وای. 0 1 0 1 3 0 1 3 0 5 0.
گرانو دوستانو دا و د پیدا سویو عزیزانو پیغامونه خدای دی وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا سوی وي. راځي اوس په هم دورو کو سوو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو.
جنجال را سره سوی کله وای داسې دی هغه وخت هغه تیره سوی هفته چا ټلیفون وکړي هغه سړی زموږ سره شته نو هلته زموږ سره نه لمبار و نه موبایل و هېڅ شی نه و او دغه سړی بیا نمبر ته راغی موږ ته معلومات راکړي نو دا به سی ډېره مهرباني دغه سړی دغه زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه لمبر ورک شو هغه سړی را څخه ورک شو و سلام خدای مو مل ته سلام علیکم
السلام علیکم ته د باغ څخه بالا مرغاو د ولسوالۍ سره خبره کوم ما یو د اساس دی دی محمد نبی نه نیږي دا یو پلار نه نیږي محمد اکبر دی دا اول سال کی دی چې کوره وصلې نه دراته دی هر کله راځي کو ما دې چې درته ولري په دغه شماره چې ما سره تماس نیږي څه پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اته دی وسلام
السلام علیکم میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان استاد سره پته ماتین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم موږ یې شناخته دي چې اسماعیل نومیزي د ماجواز زیدی د مالی مدالم لمسی دي د پنجوای ولسوالی د سیروان سیدون کې دی یو کال کیږي چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دي هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش
ہلو السلام علیکم معلوم بن محمد مجھے عرور نادرہ کرے گل محمد پنامہ دا کندہار ولایت داما ولسوالی چا خیوان یاش کی اسی نادرہ کرے کرچا جدا پا حق لے معلومات لے یار چوک یا دیکھ خفل دا اعلان آگی مجتمعات دی بدا چید پنش مہرہ زنگ ہوئی شپر وسوا درو دیرش ناویا درویش دا پاندیسیم شمیرہ دا شپر وسوا درو دیرش ناویا درویش و سلام
بلیا السلام علیکم زمانه طرفم زنګړی سلام د ازادۍ راډیو هغه تخنیکاران همکاران ته چې دا لږه د ازموس پیغامونه نشري پیغام تاسو په ځن چې عبد الله اخلاقی هم هاري کې د استاسه ګلورین هلمند ولایت د کاریز نیولې ده زما یو ملګری وکړي چې ګلستان په نامه باندې دی او د پلان هم خلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز رسیدونکو دی دغه شریکې کې معلومات نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دی په دغه شمیره باندې خاري کوونی سي سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه دا شپه هله ما خلا کې ته اجازه راکې ته پاک رب مصارم مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د پراده ولایت تبکوا د ولسوالۍ سره د تماس کیم ما یو د اکا زوی د عبدالظاهر په نامه د دوی نه شکیز له کور نه دره کده کده د پاره څوک معلومات لري یا د ما هغه په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووي 0012185181 دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم د ازادي رادیو ته یو جهان مننه او زما دا پیغام نشر کړئ.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه ورن کوم تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته زما یو ورو ده په نامه د قاری عبد الله او چې بیا مشکی کی نظر کړه ته ایران په خاوره کې ورک شوی ده، دره کې نه معلومیږي، سیمې ته هم دا چیره ده. خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0856-96-3329 سلام.
الحمد لله بهر من ده هلات څخه سای سره په اړه کیم لا یو ورور دی چې نور محمد نیمه په شاکر ما مشهور او د پزې پر یو بغل په تاسو یې خپل د دې اشکال عمر لري د دوا کال اضافه کیږي چې د کور څخه د ایران په نام مطلب لري هیڅ چا ته د معلومات نشته که هر مسلمان ورور ته د دې په حق له معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای کې وي یا تماس سره لري زما سره د مهربان نی د وج څخه په دغه شناختنې اړیکه ونه چې چېرته وروسته څلور څلوېښت اته شپاړس شپږ شپږ شمېره بیا تکراروم چېرته وروسته څلور څلوېښت اته سوه شپاړس شپږ سوه شپږ اویا. سلام
السلام علیکم، زما عبد الخالق اخوم ول ولای د هلمن ول فلی باغان چې له حاله چې هر چینو د بلدښت سیمه کې زموږ ور دی عبد الرزاق په نامه دی چې اتل کار کوي نظر کړي څوک یې مساکلا کې خو د زموږ لمبري کې کړي کوم مست کلیپ را کې څوک چیر بنج دي خارجه چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانو کې د زموږ اعلان ته واښو دی په سرګردانې شرینی مرت چوي ورکوي عبدالرزاق دی چې اصل د باغران دی په تو د چرچونو د بلدښت سیمه کې دی یو ورور عبدالواحد دی یو ورور عبدالغني دی زما عبدالخالق اخونه مې دا ځوانو کې دا خو اعلان ته واچو زموږ لمبر دی پر و څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ته کولاد سنگل زه د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. زما ورور دا چې ولس کال کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادره کشوی دی، سر چا ته معلومات یې په دې شمېره د لما سره تماس ونیسي. صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر وا دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او چار چا وښودو خپله شرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما یو دا کاز دی چې په ایران کې دا نه میاشت کېږي چې معلومات یې نشته مخکې معلوماتو، نو که دی زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي، ولې چې هېڅ معلومات یې هم نشته. نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم، په دا ټلیفون شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. خدای دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
السلام علیکم، د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زارشاه خبرې کوم. دا پنځه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی. یو نفر پیغام ایښی وو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چا شهید شوی وو، هغه پنځه کاله کېږي چا شهید شوی دی. د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به درته حال ورته وایم. د هغه وارثین موږ یو، دغه مې لمبر دی. زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې. صفر اووه صفر اته اووه صفر درې شپږ اته یو، بیا تکراروم صفر اووه صفر اته اووه صفر درې شپږ اته یو. دا مې لمبر دی. زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي، موږ ډېر پښې اندېښمن یو. السلام علیکم.
السلام علیکم، خدای مراول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت سره په تماس یم. ما یو د اکا زوی دی، دا نه میاشت کېږي چې نادرکه دی په ایران کې. مخکې زموږ سره ونه وه چې هېڅ درک نه معلومېږي. نوم یې نرامه دی. په دی زما غږ اوري، زموږ سره په داسې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه یو ځل بیا شمېره صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. ډېره مننه. سواخ لخته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله وبركاته من ولا تخ خبركم. مزمج ورك دوس شنمي عبد الصمد بي طالب عكا زيدي او خوشحال کړي اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت کې دا دوه کاله کېږي چې زما څخه ورک دی. که څوک د پاره معلومات لري مستجد کتار شنه چې زنګ ورکړ دی. ما وخت خپله اوري پېپر اووه پېپر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې یو اربع شماره وایم صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه صفر درې صفر دا سامان نوښته مشه.
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام اوریدلی وي. کنه به تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بلې خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000223 12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
داسی چی مست پټول لار یما دا جوین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې ماتل جنتا کابل خولې دې خولې دې ماتل جنتا کابل خولې دې داسی چی مست پټول لار یما شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے کردی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داج بی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے خکلے دے ماتل جنتا کابل خکلے دے مست زندگی لری دالکا گلاب چ تازگی لری ما پخلو وینو لمبا ولے دے